السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون درې کسان په درو وهلي. د طالبانو دغې ادارې د یکشنبې په ورځ په دې اړه دوو جلا اعلامیو کې ویلي چې یوه ښځه او یو سړی د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې او یو سړی په غزنی ولایت کې د هغه څه په تور په درو وهل شوي چې غیر مشروع اړیکې بلل شوي دي. په ورته وخت کې یوناما په خپل درې میاشتني راپور کې اعلان کړی چې د روان کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې د 95 نارینه 15 ښځو او یوې نجلۍ په ګډون د بدني سزاګانو لږ تر لږه 111 قضیې ثبت شوې دي. نړیوالو سازمانونو او بشري حقونو په وار وار د طالبانو په دې ډول سزاګانو چې په عام محضر کې عملي کېږي اندېښنې ښودلې دي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ریاست د 1404 هجري لمریز کال د کانکور د ازموینو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پایل اعلان کړی. دغه ادارې پرون یکشنبه د نومبر په 3مه د یوې خبرتیا په خبرولو سره ویلي چې په ښوونځیو او دینی مدرسو کې دا طالبان کولای شي د ازموینو لپاره فورمې ډاکې کړي. په دغه کانکور کې هم د ښځو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت په رامنځته کېدو سره تر شپږم ټولګي پورې نجونې له زده کړو بې برخې شوي او نجونې حق نه لري چې پوهنتون ته ولاړ شي. دا به څلورم کانکور وي چې د نجونو له حضور پرته ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت تاییدوي چې سږ کال په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي زیاته شوې ده. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان په یو پیغام کې پرون ویلي چې سږ کال په ماشومانو کې د سرخکان 6000 مثبت پیښې ثبت شوي.
څرنګه چې شرعي هم سرخکان یو ساري وایروسي ناروغي ده، په افغانستان کې هم ځینې وختونه په ماشومانو کې دغه ناروغي ګراف پورته کیږي. نسبت تیر کال د سکه لمو سره د مشکوک واقعاتو ګراف یو څه اندازه پورته شوی. په همدې اساس موږ د سرویلانس ټیمونو څومره شل نمونې اخیستې دي. نسبت تیر کال لمو سره د مثبت واقعاتو ګراف هم پورته شوی. سکه لمو سره کنفرم یا مثبت تایید شوی واقعات نږدې 6000 دي.
اخوا د روغتیا نړیوال سازمان هم څو ورځې مخکې په افغانستان کې د شری د ناروغي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې هلته د شری ټول ټال پیښې څه باندې 250 ته رسیږي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز سرینګر ښار کې 11 کسان پرون په یوه بمې چاودنه کې ټپیان شوي. د راپورونو له مخې وسلوالو بریدګرو د سرینګر په یوه ګڼه ګوڼې بازار کې لاسي بم پر هندي پوځیانو غورځولی. د برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د چارواکو په خبره ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي خو د چاودنې له کبله په بازار کې خلک په ویره کې دي. دا برید یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې د سخت دریځ اسلام پاله لشکر طیبه ډلې یو جګپوړی قومندان له دوو نورو وسلوالو سره په کشمیر کې د هندي سفیرو لخوا ووژل شو. فلسطینی مرستندویانو په غزه کې د اسرایلو په بمباریو کې د لږ تر لږه 150 تنو د وژل کېدو خبر ورکړی. له دې ډلې لږ تر لږه 14 تنه د غزه په شمال کې د بیت اللهیه په فلسطینی ښارګوټي او د جبالیا په نوم د کډوالو په کمپ کې وژل شوي. دا کمپ د یکشنبې په ورځ د اسرایلو د پوځ د نوي برید اصلي هدف بلل کېږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ایرانی ولاسلام امریکایي خبريال رضا ولیزاده نیول تایید کړي او ویلي دي چې دا کار ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. د آزاد اروپا فردا رادیو د روان کال د میزان په 27مه خبر ترلاسه کړ چې دغه ایرانی ولاسلام امریکایي خبريال چې له ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی وو په تهران کې نیول شوی. ښاغلی ولیزاده چې د فردا رادیو کارکونکو وو د 2022 کال په نومبر کې دغه رسنۍ پریښوده او د څه مودې لپاره بهر اوسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ اسوشیټډ پریس خبري اژانس وویل چې دوی په ایران کې د رضا ولیزاده لنیول کېدو خبر دی او زیاته کړې ده چې د خپلو سی‌وی‌سی ملګرو سره چې په ایران کې د امریکا د ګټو د ساتونکو په توګه کار کوي په تماس کې دي څو د دې قضیې په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د دغو چارواکو په خبره ایران په منظم ډول د سیاسي دلایلو له مخې امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع په ناحقه زندانی کوي چې دا عمل ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. ایران تر اوسه د ښاغلي ولیزاده د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس یې د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په ایران کې سږ کال 9 افغانان اعدام شوي دي و اعدام شوي افغان خور وای.
جرم بیادر مواد بودم.
ما در ورور جرم در مخدره مواد ساتل بود. نجده 4 کاله او 8 میاشتی زندانی بود. لافغانان سر دیر بد چلند کوي.
په ایران کې سږ کال د اعدامونو شمیر خپل په ایرانیانو کې هم د پام وړ بدل شوی. د طالبانو حکومت غواړي بازارونو کې پخوانۍ زنځیري هټۍ بیرته فعال کړي.
د لپاره د نړۍ سره خپل اړوند زنځیري مغازې بیرته فعال کړي او هغوی خلکو ته خدمات وړاندې کړي او بازار کې قیمت توازن وساتل شي.
دا چې دا څه ډول هټۍ دي خپرونه کې تفصیل درته لرو. امریکا کې سبا سه شنبه ولسمشریزې ټاکنې کیږي. دا چې دغه ټاکنې به پر افغانستان څه اغېز ولري په دې اړه هم درته یو تفصیلي راپور لرو. هیله ده ملتیا مو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته راغلی اوریدونکو که د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړئ. په دوهمه نیمایي کې د اومې ورځې ځانګړې خپرونه هم درته خپرېدو ته چمتو ده چې له مختلفو زاویو څخه د تېرې اونۍ پېښو ته پکې کتنه شوې. اوس هم راځو د دغې خبري ساعت د سر مطلب ته. د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي تیر اکتوبر میاشت د 1400 افغانانو په ګډون 168 کسان په ایران کې اعدام شوي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال له پایله تر اوسه 9 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. په همدې حال کې په ایران کې د اعدام په سزا د یو محکوم افغان زندانی خپلوان وایي چې دې خبر اندېښمن کړی دی. تفصیل له صفی الله سانیکزی اورو.
په ایران کې یو میشت افغان کډواله د خپل نوم د نه ښولو په شرط وایي چې ورور یې دوه اونۍ مخکې د اصفهان په زندان کې اعدام شو. هغې ازادي راډیو ته وویل د خپل 33 کلن ورور د اعدام د حکم د اړولو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو نتیجه یې ورنه کړه.
جرم بیادر مواد بود. نزدیک 4.7 زندان شد.
زما د ورور جرم د مخدره موادو ساتل و. نږدې 4 کاله او 8 میاشتې زندانی و. له افغانانو سره ډېر بد چلند کوي. زلونه محکمې ته ولاړم. قضایه قوې عالی محکمې د افغانستان سفارت هیڅ یو کار هم ونه کړ. لیکونه یې راسره شته.
د یو بل افغان زندانی خور هم چې غواړي نوم یې وانخیستل شي وایي د اعدامونو د خبر له اورېدو سره ویره لري چې داسې نه شي ورور یې اعدام شي.
که طالبان بندیان انتقال هم کړي هغه کسان به نه انتقالوي چې په اعدام محکوم شوي وي. موږ هر ځای لاړو، سفارتونو ته لاړو، کابل او تهران ته لاړو، هڅه مو وکړه خو هیڅوک یې مسؤلیت نه مني. دوی هم یو بل پسې افغانان اعداموي.
د ایران د بشري حقونو د سازمان د شمیرو له مخې سږ کال په ایران کې 9 افغانان اعدام شوي دي. دا شمیره د تیر کال نږدې 2 او د 2022 کال د اعدامونو 3 برابره ده. له بلې خوا د طالبانو حکومت په ایران کې د وروستیو اعدامونو له یادولو پرته ویلي چې هڅه کوي له ایران څخه افغان بندیان را انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت تېره ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی تر 4000 زیات افغان بندیان را انتقال کړي او هڅه کوي چې نور بندیان هم له ډیپلوماتیکو لارو انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې په ایران کې له 5000 تر 6000 پورې افغانان بندیان دي. د هغو افغانانو شمیر نه دی په ډاګه چې په اعدام محکوم شوي. د ایران د بشري حقونو د سازمان د وروستي راپور له مخې په اکتوبر کې په ایران کې د 1400 افغانانو په شمول 168 کسان اعدام شوي. دا په وروستیو کلونو کې په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمیره ده. د ایران د بشري حقونو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د امریکا غږ فارسي ټلویزیون سره په خبرو کې د وروستیو اعدامونو په اړه وویل
ماه گذشته اونین ترین ماهی بود در شهر
تیره میاشت د ایدامونو له لحاظ په تیرو شلو یا دیرشو کلونو کې تر ټولو خونړی میاشت وه. د اسلامي جمهوریت رژیم د نړیوالې ټولنې او د رسنیو پام جګړې ته اړولی او په ایران کې دننه هغه څه کوي چې د خپل ځان د بقا لپاره مهمه بولي.
ادامه بقای خودش مهمتره.
د ایران د بشري حقونو د سازمان د شمیرو له مخې په ټولیز ډول سږ کال په ایران کې شاوخوا 652 کسان اعدام شوي دي. ډیری اعدام شوي کسان په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او بریدونو محکوم شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت رژیم د بشري حقونو د مدافعانو لخوا تورن شوی چې د قضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د طالبانو د حکومت د ارزاقو اماراتي شرکت مسولانو ویلي چې ډیر ژر به په کابل کې دولتي زنجیری مغازه بیا فعال کړي. یو شمېر افغانان او د اقتصادي چارو پوهان دا ښه ګام بولي، خو وایي ډاډه نه دي چې طالبان به دا ژمنې عملي کړي. تفصیل حدیث پردیسه.
په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او د خلکو د بېوزلۍ مخ پر زیاتېدونکو کچې ته تر نړیوالو اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت د ارزاقو او اماراتي شرکت مسؤلینو ویلي چې ډېر ژر به په کابل کې دولتي زنځیري مغازې بیا فعال کړي. د دغه شرکت مشر عبدالرزاق رفیع په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې د دغه مغازو په بیا فعالولو سره به تر یو بریده د خوراکي توکو بیې کنټرول شي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او د یاد شرکت مرستیال محمد امین صاحبزاده هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د پخوانیو دولتي مغازو بیا فعالېدو هرکلی کوي، خو یې تېرو ژمنو ته په کتو ګمان نه کوي چې عملي بڼه به خپله کړي. د کابل ښار اوسېدونکي محمد بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په رسنیو کې ظاهرېدل او خلکو ته دا وویل چې نرخونه به کمیږي او یا هم دین مارکیټونه به جوړېږي چې هغه به د متضرر یا فقیر خلکو لپاره به نرخونو کې کموالی راوړي، خو دغه اقدامونه همیشه په خبرو کې اوسېدلي او په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی.
د ارزاقو دولتي شرکت مخینه څو لسیزو وړاندو ته ورګرځي چې د وخت حکومت به د خلکو د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکي له داخلي او خارجي منابعو تدارک کول او د دولتي ادارو کارکونکو او عامو خلکو ته به په کمه بیه او یا هم مفت ویشل. دولتي مامورینو ته بیلابیل توکي د کوپون لارې ویشل کېدل او د یادونه ده چې د سیلوګانو فعالیت هم د کارونو یو برخه وه. د کابل ښار یو بل اوسېدونکی صفي الله ازادي راډیو ته وویل:
یو لوی او ستر اقدام د لزړه پرې خوښ یو، خو غوښتنه مې ده چې پښته اوسني حالاتو کې ولس له ډېرو ستونزو سره مخ دی، د خوراکي توکو لوړې بیې، د کار نشتون، د خلکو بېروزګاري. شاید اقدام چې دوی کړی د ولس لپاره هم عملي شي، ځکه چې ولس له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان له ډلې ازرخ شافیزي وایي په کابل ښار کې د پخوانیو دولتي مغازو فعالول اغېزمن دي، خو دا چې دغه اقدام به څنګه او له کومو امکاناتو کېږي په اړه دا او ګڼې نورې پوښتنې موجودې دي.
خو هغه شرکت نه و، تجارت نه کوو، د نرخونو په تعدیل کې رقابتي بڼه ولري. زه نه پوهېږم چې څه ډول دا کولی شي، ځکه چې دا د لکه چې سایخي د افغانستان تجارت شاوخوا لس میلیارد ډالر په کال کې دي. دا شرکت به څونه پانګه ولري چې په دغه لوی تجارت کې خپل اغیزه واچوي.
له بې وسله خلکو سره د مرستې او د بیو د کنټرول په هدف د طالبانو د حکومت دا څرګندونې داسې مهال دي چې د کابل او بیلابیلو ولایتونو اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار د بیروزګارۍ او د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کړی او په دې برخه کې د لاسنیوي غوښتنې کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا د اکتوبر په 20مه په خپل راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې جویس موسویا په حواله لیکلي: دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت وایي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو څخه باندې 10 میلیارد افغانۍ وشلي، خو یو شمېر کونډي او معلولان بیا شکایتونه لري او وایي چې دوی ته مرستې نه دي ورسېدلي.
د دری وژل شویو اولادونو کونډه مور شپېته کلنه زربیبي چې د پکتیا اصلي اوسېدونکي ده، خو اوس په کابل کې ژوند کوي او د خپلې دولس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. دا چې خپله هم کونډه ده وایي اولادونه په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او د بېوزلۍ له امله د ژوند له ډېرو سختو کړاوونو سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل: په تیرو دریو کلونو کې د ډېرو چارواکو دروازې وټکولې، خو هیچ چا ورسره مرسته نه ده کړې.
مجبوری اخیستیم دا شوارو ایتمان را خواهد دری کون دیدی دا وارو ایتمان دید اغم دی علا دا بای دا یک چشم پلاسیم کسان دا تا خورم شدی آر شعری انا دایره دا تم لما دا سال را را دو سوال دی را خلا دی لکا زکات وارو میرسد دا با این ناستی یاری انا پای بیا پایزار ناستی نو خود ساکه دا شد
دا پا داسی حال که دا چی تازه دا طالبانو دا حکمت دا شهیدانو او معلولینو چار وزارت ویلی پا ورستوی میاشتو کی پا معلولینو کندو او یتیمانوی لس میلیارد او یو سل او یا میلیون افغانی مرستی ویشدی. د دې وزارت ویان مفتی فیصل خاموش په یو غږیز پیغام کې چې د شنبې پورس د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په اکسپان خبر شوی ویلي چې دغه اندازه مرسته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې یادو خلکو ته رسیدلې ده.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت تر دې دمه تیرو سو میاشتو کې تقریبا لس میلیارد او یو سلو اویا میلیونه افغانۍ د وزارت د منظوري شوې طرحې سره سم په نوبتوار ډول یادو کسانو ته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې حواله شوي.
خو د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د تیر جمهوري نظام پر مهال یې په ملي اردو کې دنده درلوده او په یو پخه معلول شوی دا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. دې چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
دغه پیسې چې دوی وایي چې موږ د خدای خلکو سره کومک کړی دوی فقط خپل خلکو سره چې جګړه کې ورسره معلول شوي دي یا کونډې پاتې شوي دي ښځې کورونه کې یا اولادونه به سرپرسته پاتې شوي دي دوی فقط هغه فامیلونه پاللی دي. نور زه خپله درې کاله کېږي دغه وخته چې دوی راغلی دي زه دغلته ناست یم او طالبان هم ویني ټول هم ویني نو زما سره هېڅ چا کومک نه دی کړی او دغسې زه ډېر معلولینو نور وینم چې دوی سره هم چا کومک نه دی کړی.
د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو دغه وزارت تیر لمریز کال په یو بیان کې ادعا کړې وه چې د پخواني افغان حکومت د څه د پاسه یو سل ول زره یتیمانو کونډو او معلولینو سرتیرو نمونې ثبت کړي او دوی ته هر کال په دوه مرحلو کې د بانکي سیستم له لارې میاشتنی امتیازات ورکول کېږي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په داسې حال کې بېوزله معلولینو کونډو او یتیمانو ته د میلیاردونو افغانیو د ویش خبره کوي چې طالبانو تر وخت لاندې په افغانستان کې اوسمهال بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې. تازه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت مرستیال مولوی صدر اعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرنس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستانه وکړي. لدی وړاندې د تیر جمعې په ورځ د نومبر په اوله د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ملګرو ملتونو ته په خپل وروستي راپور کې له نړیوالو غوښتي وو چې افغانستان هیر نه کړي او له طالبانو پرته له افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې خپلې مرستې روانې وساتي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 8مه په یو راپور کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د دې وړاندې د لوګي د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ آی په وروستي راپور کې چې د رواني اکتوبر په 13مه خپور شوی راغلی چې افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په قطار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ورزو د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته سبا سه شنبه د نومبر 15مه په امریکا کې د جمهوري ریاست ټاکنې ترسره کیږي. میلیونونه امریکایانو او وارد مخه په وختي رایه چونه کې ګډون کړی دی. تفصیل له صفی الله ستانکسی.
د یک شنبه تر ورځې شاوخوا 15 میلیونه خلکو وختي رایه کارولې دي. د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیالي خورا نږدې بلل شوې او د ټولو سترګې سوینګ سټیټس یا هغو ایالتونو ته پاتې دي چې دریځونه یې ثابت نه دي. په وروستیو څو ورځو کې دواړو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او کمالا هاریس په همدغو ایالتونو کې خپلې انتخاباتي هلې ځلې څرګنده کړې وې. هاریس د یکشنبې په ورځ درې ټاکنیزې غونډې پلان کړې وې. ورځ یې له ډیترویت پیل کړه او وروسته پونټیاک ته ځي. تر هغه وروسته میشیګان ته چې ډیموکراتانو ته اهمیت لري ورځي. ډونالډ ټرمپ بیا د یکشنبې په ورځ پنسلوانیا، شمالي کارولینا او جورجیا ته ټاکنیز کمپاینونه او ویناوې پلان کړې وې. دا درې واړه سیمې په ټاکنیز پلاوي یا الیکټرل کالج کې مهم دي. که څه هم امریکایانو ته په ټاکنو کې د متحده ایالتونو داخلي مسایل ډېر مهم دي، خو دا وار انتخابات په نړیواله کچه د څو لویو کړکیچونو په اوج کې ترسره کیږي چې تر ټولو مهم یې د اوکراین دوامداره جګړه، د منځني ختیځ کړکیچ، په څو لوریو کې د اسرائیل نښتې او بریدونه او له ایران سره د کړکیچ زیاتېدل دي. په دې سربېره د افغانستان مسله هم څو واره په ټاکنیزو کمپاینونو کې یاده شوې. د جمهور غوښتونکو کاندید ډانلډ ترامپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمناکه قضیه یاده کړې او له دې عمله د بایدن پر ادارې کلکې نیوکې کړې دي. ترامپ په خپل یو ټاکنیزه غونډه کې ادعا کړې چې که ولسمشر شي د لوړي په ورځ به د هغو مقاماتو استعفاګانې د ده په میز پرتې وي چې د افغانستان د پرېښودو په ګډوډه قضیه کې پړ دي. ټرمپ او ټیم یې په وار وار په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې د افغانستان مسایل یاد کړي او دی پخپله هم د امریکا د هغو میلیاردونو ډالرو وسلو او مهماتو یادونه کوي چې افغانستان کې طالبانو ته پرېښودل شوي. اخوا بیا د ډیموکراتانو کاندید کاملا هریس چې په ټاکنیزو کمپاینونو کې د افغانستان په مسله ډیره نه ده غږېدلې، یوازې یو وار له ټرمپ سره په مناظره کې د افغانستان اړوند پوښتنې ځواب کړي. هغې له افغانستانه د وتلو په اړه د بایډن د پریکړې ننګه کړې او ویلي دي چې امریکا له افغانستانه په وتلو د ورځې 300 میلیون ډالر چې یوې بې پایه جګړې کې لګول نور نه مصرفوي. هغې ترامپ تورن کړ چې له طالبانو سره د دوهې د دیپ خبرو اترو ټولو کمزوري موافقه لاسلیک کړه.
اوس هم راځو دې ته چې آیا د امریکا د انتخاباتو نتایج به د افغانستان پر حالاتو اغیز وکړي. را روانه سه شنبه یعنی سبا د نومبر 5 په متحده ایالاتونو کې د ولسمشری انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر مرستیاله کمالا هاریس او د غراز د جمهوریپال ګوند کاندید خوانای ولسمشر ډونالد ترامپ سیالي کوي. د انتخاباتو ته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې خلک زیر دي. دا چې پر افغانستان به اغیز څه وي، احمد تکل ورته په دې راپور کې کتنه کړې.
په تیرو څه باندې دوه لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د امریکا په انتخاباتو کې د افغانستان څرک نه لیدل کیږي. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په 5 نیټه په مخ کې دي، دا پوښتنه بیا مهمه شوې چې افغانستان به د امریکا د انتخاباتو او له انتخاباتو وروسته حکومت لپاره څومره مهم وي. د امریکا په سګنیو انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه یوازې په دې پورې محدوده ده چې جمهوریپال ګوند د 2021 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډیو مسولیت د واکمن ډیموکرات ګوند غاړې ته اچوي او ډیموکرات چارواکي له طالبانو سره د دوهې د تړون په خاطر چې په پایله کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبان واکمن شول جمهوریپال ګوند مسؤل بولي. ډیری شننونکي په دې باور دي چې افغانستان نور نو د امریکا د بهرنی پالیسۍ په لومړی توبونو کې نه دی، ځکه د دوی په باور ډیره پاملرنه د اوکراین او منځنی ختیځ جګړو ته اوښتی ده. په دې اړه د برلین د کلتوري ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر ازادۍ راډیو ته وویل،
اوس وخت کې د امریکا د راتلونکي ولسمشر لپاره اولویتونه په نړۍ کې ډیر بحث برانګیزه یا په اصطلاح داغ ټکی د اوکراین جګړه دی، د منځنی ختیځ حالات دي او همداسې د ایران او د اسرائیل تر منځ لانجې دي. زه فکر کوم د افغانستان مسله د اوس وخت لپاره د دوی په ټاپ اولویتونو کې نه راځي.
د واشنگتن د دفاعي پوهنتون مخکښ استاد علی احمد جلالی هم په دې باور دی چې د امریکا په سګنیو انتخاباتو کې افغانستان ډیر مهم نه و، نو ځکه فکر کوي چې د انتخاباتو نتایج به کوم بدلون رانه ولی.
د امریکا په انتخاباتو کې د خارجي پالیسی دومره مطرح نه ده، زیاتره داخلي مسایل پکې مطرح دي او افغانستان خو اصلا پکې یاد شوی هم نه ده. نو لدې صاحب کله چې هر یو یو وګټي ګمان نه کوم چې د افغانستان په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شي، ځکه په امریکا کې اوس زیاتره مسله مربوط په د لوی قدرتونو د رقابت مسله ده او په وړو مسلو باندې زیات سرمایه گذاری نه کوي.
د کالیفورنیا د دولتي پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد زمان ستانیزای تر دې هم تیار راتلونکي ترسیموي او ای افغانستان د امریکا د انتخاباتو په حاشیه کې پاتې دی. ښاغلی ستانیزای اټکل کوي چې د متحده ایالاتونو پر راتلونکو پالیسیو کې به هم د افغانستان لپاره ډیر مهم ځای نه وي.
د جمهور خان او د دیموکراتانو ترمنځ باندې غونډه توپیر نسته په خارجي سیاست کې، نو دغه په خاطر د افغانستان موضوع ډیر په حاشیه کې پاتې ده. زه فکر کوم یوازې په هغه صورت کې به د افغانستان موضوع بیرته امریکانو ته مهمه سي چې د اوکراین موضوع حل سي. د دې په خاطر چې د اوکراین موضوع باعث د دې سو چې امریکان له افغانستان وزي د دوه د مذاکرات لارې نه، او اسې چې وینو د اوکراین موضوع د حل کېدو خواته نه روانه.
د 2023 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لیبیا واکمنې دوه وروسته د طالبانو د حکومت او امریکا د اړیکو څرنګوالی ډیر واضح نه دی. امریکا له یوې خوا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره مالی مرسته کوي، خو له بلې خوا یې د افغانستان څخه باندې شپږ میلیارد ډالر شتمني کنګل کړې او د بشري حقونو د سرغړونو په تیره د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د محدودیتونو له کبله پر طالبانو پرله پسې انتقادونه کوي. آیا د امریکا دا پالیسی به د انتخاباتو له پای ته رسیدو وروسته هم دوام وکړي؟ ښاغلی ستانیزای خبرداری ورکوي چې که طالبان پر خپلو پالیسیو بیا غور ونه کړي نو ښایي د افغانستان راتلونکی ډیره روښانه نه وي.
د افغانستان کورنۍ سیاست طالبانو له مطلق انحصار لاندې ده، متاسفانه چې هغه هم داسې کاري اوس خودشي نه دي سوي، اما امکان د دې شته چې دغه اوسنی حالت تر ډیره پاتې نه سي. طالبان له دغه اوسنیو شرایطو نه یوه استفاده ونه کړي او د ملت خواته روان وړي او په خلکو په ولس اتکا ونه کړي، نو بیا به نور خلک راسي، همدغه ولس به هم ځینې خپل خواته بوزي او د طالبانو په ضد به استعمال کړي، چې د افغانستان لپاره یعنی ډېرې امیدوار کوونکې ورځې مخته نسته.
د طالبانو چارواکو د 2020 کال په فبروري میاشت کې له متحدو ایالاتونو سره د دوهې د تړون د لاسلیک پر مهال د نورو ژمنو ترڅنګ دا هم منلې وه چې په افغانستان کې به نړیوالو تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. خو څرنګه چې ادعا کېږي له څو کلونو راهیسې له شلو زیاتې نړیوالې تروریستي ډلې چې ځینې یې د امریکا په تور لیست کې شاملې دي لا هم هلته فعالیت کوي. آیا له انتخاباتو وروسته د متحدو ایالاتونو نوی حکومت به په افغانستان کې د دې تروریستي ډلو ځپلو ته زړه ښه کړي؟ ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر ایستلو وروسته په ډاګه وویل چې متحد ایالات به بیا هم په افغانستان کې د تروریستي ډلو ځپلو ته دوام ورکړي. په دې ترڅ کې امریکایي پوځي چارواکي له افق څخه د هوایي حملو یا اوور هورایزن عملیاتو یادونه کوي. د روان کال په زمري میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون ویان جنرال پاتریک رایډر وویل چې د افغانستان په شان هیوادونو کې داعش ډله بیا وده کولای شي. جنرال رایډر د پوښتنې ته چې متحد ایالات له افغانستانه تر وتلو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې تر کومه حده د داعش ډلې پر خراسان څانګې څارنه لري او په دې اړه به یې اقدامات سوي، په ځواب کې وویل چې که د امریکا ګټو ته کوم ګواښ پېښ شي نو دوی به یې پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي. آیا دا ګواښ به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان لپاره سرخوږی جوړ نه کړي؟ د پوښتنې ته ښاغلی اتمر ځواب وایي.
د افغانستان حالات د امریکا په سیاستونو کې یو خاص ځای لري. دا په دې معنا چې امریکایان اوس هم د هغه ترهګرو ډلو په تعقیب کې دی چې ویل کېږي دلته په سیمه کې موجود دي او هغه القاعده دی، داعش دی او ممکن نورې ډلې هم همدغسې وي. امریکا همیشه په دې هڅه کې دی چې دغه ډلې تعقیب کړي، که چېرته دوی د امریکا د منافعو د پاره په سیمه کې یا په نړۍ کې خطر پیښوي نو د دوی مرکزونه به په نښه کړي.
ښاغلی اتمر زیاتوي چې د افغانستان فضا د امریکا د پوځ تر کنټرول لاندې ده او هر هغه حرکت څاري چې د دوی په نظر په سیمه کې د امریکا امنیت له خطر سره مخامخ کولای شي. خو ښاغلی جلالي په دې نظر دی چې د امریکا انتخابات چې هر ګوند وګټي نو د خپلو سیمه ییزو شریکانو په مرسته به اجازه ورنه کړي چې وضعیت تر هومره حساس پړاو پورې ورسیږي.
هر څوک چې وګټي په عین زمان کې د خپلو منافعو د خوندي ساتلو لپاره د افغانستان کې د درېیم ګډو هیوادونو له لارې لکه د قطر او نورو هیوادونو له لارې باید کوشش وکړي چې په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته نه شي چې د امریکا هغه منافع په خطر کې واچي.
د څارونکو په نظر که څه هم د امریکا پاملرنه افغانستان ته ډیره کمه شوي، خو دا په دې معنا نه ده چې امریکایان به په افغانستان یا بل هر هیواد کې د امریکا پر ضد اقداماتو ته اجازه ورکړي. د 2020 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل شو. همداراز د راپورونو له مخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کله ناکله د امریکا د اکتشافي بي پیلوټ الوتکو د ګزمو راپورونه هم ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا پالیسی په تیرو دریو کلونو کې هم دومره مختصره ده، خو کله چې د جنوري په 28مه د امریکا نوی ولسمشر یا ولسمشره ملت ته خپل لومړنۍ وینا واوروي، نو ښایي روښانه شي چې آیا د افغانستان لپاره د امریکا نوې اوږدمهاله پالیسی بدلیږي او که به په همدې حال پاتې شي.
اوریدونکو په همدې سره د دغه خبرونې خبری مسایل رانغاړو، وروسته درته د ومې ورځې خبرونه خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس شپږ نیمې بجې شوې، پام وکړئ د خبرونو.